پیښور کې سهار لس بجې شروع دي کو د مشال رادیو په دې ډرامه کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او هولیس پروګرام روغتیا او درملنه دروي خبرونه له احمدشاه اعظمي
لمړی دا مهم خبر نو سرچکی مولانا فضل الرحمن اعلان کړی چې سر لننه به د احتجاج پر دویم پلان عمل پیلوي د پاکستان وفاقي کابینه نواز شریف ته په بهر کې د درملنې لپاره د تلو مشروط اجازه ورکړې ده او د ترکیې وزیر اعظم ولسمشر ټرمپ سره د لیدو لپاره درې کاله وروسته امریکا ته سفر کړی اوس بشپړ خبرونه د جمعیت علما اسلام فی په مشر مولا فضل الرحمن ویل دی چې سر لننه به پر پلان بی عمل پایلوی نومړی دا اعلان پرون مخستان په اسلام آباد کې د هغه په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو احتجاجي ناشته وکړي
باقاعدہ توګه د پلان بی اعلان کوم دا به نن نه شروع کوو او د راتلونکي اعلان پورې به تاسو خپل ځایونه نه پرېږدئ موږ به کورونو ته نه ځو خپلو کلو ته به نه ځو او زه هغه کارکنانو ته هم وایم چې په خپلو کورونو کې ناست دي تاسو هم د پلان بی لپاره د خپلو کورونو نه راووځئ
نوموړي پر دې مهال زیاته کړې چې د پلان بی تفصیل به نن اپوزیشن ګوندونه بیان کړي دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې د پاکستان د مرکزي حکومت پر ضد د جمعیت علما اسلام فی په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو احتجاج نن په 14 ورځ هم دوام لري مولانا فضل الرحمن او اپوزیشن ګوندونه دریز لري چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ واکمن حکومت په درغلي راغلي نو وزیر اعظم باید مستعفي سي او له سره انتخابات وسي حکومت ویلي چې وزیر اعظم عمران خان به هیڅکله د دوی پر غوښتنه استعفا ورنه کړي د پاکستان وفاقي کابینه د هیواد پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته په بهر کې د درملنې لپاره د تلو مشروط اجازه ورکړې ده دا خبر د وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشقاوان پرون په یو خبري غونډه کې وکړه د نوموړي وینا وشو نواز شریف نوم په دې شرط د ممنوع الخروج کسانو له لیست څخه ایستل کیږي چې تر تلو مخکې د بیرته راتګ نیټه او ضمانتي بانډونه جمع کړي نوموړی وایي حکومتي کابینه ویلي چې له نواز شریف سره غیر مشروط رعایت نه دی پکار په عدالتونو کې د مقدمو پر مهال چې پر نواز شریف کومه جرمانه لګول سوې نو باید چې د هغو برابر موږ دی په قانوني توګه پابند کړو دغه رعایت به یو وار او تر ټاکلي وخت پورې وي بلخوا د پاکستان مسلم لیگ نو چارواکي وایي چې دوی وار لمخ امنیتي بانډونه جمع کړي او نور نسی جمع کولای نواز شریف دا مهال ډیر سخت ناروغ دی او د وینې په نمونه کې د پلیټلیټس شمیره تر خطرناکه حد پورې کم شوې چې له وجې د هغه حالت اندېښنې وړ دی د پاکستان احتساب عدالت تیر کال نواز شریف ته په لزیزیا سټیل میلز کې د درغلیو په تور د 9 کلونو د بند سزا ورولې و خو نوموړي دا تور نه ردوي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کاروباري لارو خلاصولو هڅه کوي نوموړي دا خبره پرون په باجوړ کې له زیتون څخه د تیلو استلو د پلانټ د منصوبې پرانیست پر مهال وکړه او زیاته کړه چې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ په یو غونډه کې پر دې باندې بحث هم شوی دی نوموړي وویل چې د باجوړ او کونړ ترمنځ په لارې پرانستلو سره به د ځایي ولس کاروباري ژوند ډېر ښه سي او دلته به مارکیټونه جوړ سي نوموړي پر دې مهال ځایي وګړو ته دوه دوه چرګې هم ورکړي او په کروندګرو کې یې تخمونه تقسیم کړل په خبر پرنخوا کې د وبای ناروغي د مخنیوي او کنټرول لپاره د نوي منصوبې پرانیسته شوې ده د روغتیا صوبایي وزیر هشام انعام الله پرون په پېښور کې د دې منصوبې د پرانیست پر مهال وویل چې د دې منصوبې تر مخه به د هر ډول وبای ناروغي خورېدو په صورت کې د روغتیا پر څنګ سربیره ټولې اړوند ادارې په ګډه د دې د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي په خبر پرتونخوا کې په دا وروستیو کې ډینګي ناروغي وبای بڼه خپله کړې چې زرګونه کسان یې اغېزمن کړي دي پر دې سربیره په تېر وختونو کې هلته لشمینیا او کانګو ناروغي هم خوره شوې وه خبرونه لمشال اډیو خبري د افغانستان په ننګرهار کې پرون د کاسا زر پروژې په مسیر کې د ماینونو د مندلو او شندولو چاري پیل شوې د والی ویان د تاوله خوګیانی پر مشال اډیو تول چې د ماینونو د مندلو او شندولو کار د جلال آباد لاته مناهیه پیل شوی او په کامې ګوشتې لالپوري او ممندري ولسوالیو کې به هم تر سره کیږي دغه په وینا په دې ډول به د کاسا زر په نوم د برښنا د لیږ پروژې د ټولو ټاورونو یا سنو ساحو له ماینونو پاک شي کاسا زر د منځنۍ او جنوبي اسیا په سطحه یو مهمه پروژه ګڼل کیږي چې په مرسته به د افغانستان له لارې د قرغیزستان او تاجکستان 150 میګاوټ برېښنا پاکستان ته انتقالیږي. افغانستان به د 300 میګاوټ برېښنا د ترلاسه کولو ترڅنګ د ترانزیت له لارې د دې پروژې په کال کې له 40 څخه تر 60 میلیونه ډالر عواید هم ترلاسه کوي. د ترکیه وزیر اعظم رجب طیب اردوغان نن د امریکا پر سفر دی. نوموړی چې کله تیر ځل په 2014 کال کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د ملاقات لپاره واشنگټن ته تللی و، نو د هغه امنیتي چارواکو د ترک سفیر له کور سره نږدې په شریډن سرکل کې د سولیزو کوټپلو مظاهرچانو پر یوې ډلې برید کړی و. اردوغان داسې مهال امریکا ته ورګرځي چې د ناټو د دغو دوو ایتلافیانو ترمنځ ترنګلتیا ډېرې لوړې کچې ته رسېدلې ده. نوموړی د نومبر پر 11 واشنگټن ته تر پرواز کولو وړاندې په انقره کې وویل چې دی دا سفر په داسې حال کې کوي چې د امریکا او ترکیې ترمنځ اړیکې له یوه کړاوجن دور څخه تیریږي. بلخوا د ټرمپ د ادارې یو لوړپوړي چارواکي هم په هغه ورځ ومنل چې ځینو اختلافاتو د دوی اړیکې ترخې کړې دي. په دغو کې د ترکیې لخوا د روس جوړ S-400 ډول میزایل دفاعي نظام رانیول او د شام په شمال شرقي سیمه کې د پوځي لاسوهنې له لارې هغه سیمه د امریکا ملاتړ لرونکو کور جنگیالوی پاکول شامل دي. دا چارواکي ویلي چې ډونالډ ټرمپ او رجب طیب اردوغان دواړه غواړي د سفارتي هلو ځلو له لارې دواړه خیز اړیکو ته د ورپېښ شو چیلنجونو حل لاره ومومي. او د جرمني چارواکو درې کسان چې دا کې د اسلامي دولت سردر اسرائیل ملاتړ دي نیولې دي. دا شک کیږي چې دغو کسانو پر غیر مسلمانانو د بمی برید لپاره چمتووالی نیولی و. پر په فرانکفورت کې څارنوالانو وویل چې پولیس فرانکفورت ته څیرمه په اوفنباخ ښار کې درې اپارتمانونه تلاشي کړل او دغه درې کسان یې نیولی دي. چارواکي وایي اصلي مشکوک مقدونیایي نژاد 43 کلن جرمنی دی او له ده څخه داسې مواد ترلاسه کړي چې چاودیدونکو توکو د جوړو لپاره کارول کیږي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اورئ. د جمعیت علماء اسلام فیډلې په مشرۍ په اسلام آباد کې د آزادی مارچ په نوم پیل شوي احتجاجي مظاهرې نن هم دوام لري. د دې ګوند مشر مولانا فضل الرحمان ویلي سر له ننه د احتجاجي تحریک پلان بی عملي کوي. پاکستان مسلم لیگ نون ګوند بیا د حکومت دا غوښتنه رد کړې چې ګواکې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف بهر ته د درملنې لیږلو لپاره دي د کورنۍ شورټي بانډونه یا ضمانتي پیسې جمع کړي. د قانوني چارو یو پوه وایي حکومت د داسې کولو اختیار نه لري.
دا د فنډمنټل رائټ وایلیشن دی چې دی وایي چې شرایط کې پکې خودري شي. دا پولیټیکل گیم دی.
د خیبر پښتونخوا په حکومت کې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې ادارې یو چارواکي وایي د ژمي په را رسېدو سره یې د شمالي وزیرستان کډوالو لپاره د مرستو ځانګړی پروګرام جوړ کړی او هڅه کوي چې هغوی خپلو سیمو ته ستانه کړي.
دته به مونږ زر انشاءالله د تاریخ اعلان وکړو او کوشش ته چې په عزتمنه طریقه باندې ټول خپل خپلو کورونو ته ورسیږي.
او د دیونه په روغتیا او درملنه خبرونه کې د انټي بایوټیک دوایانو د هغو د استعمال او کار په اړه اوري.
ضد د حیات یا د ژوند په ضد باندې چې کوم کمپاؤنډ یا مواد چې دی دا چې کوم استعمالوو د ته مونږ انټي بایوټیک.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی موضوع ترازو د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمان ویلی سر لننه بعد حکومت پر ضد خپل احتجاج پر پلان بی یا دویمه تګلارې کار پیل کی. د یاد ګوند پلویانو لتیرو 14 ورځو راهیسې په اسلام آباد کې د آزادی مارچ په نوم حکومت ضد پرلت وهلې او وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي. مولانا فضل الرحمان بیګا دغه احتجاجي ناستې ګډونوالو ته په وینا کې وویل چې حوصله ټینګه وساتي او کورونو ته د بیرته تګ فکر ونه کړي. حکومت د عمران خان د استعفا غوښتنه ردوي او د مولانا په مشرۍ احتجاج کوونکو غواړي چې نو انتخاباتو ته څلور کاله انتظار وکړي. له اسلام آباد احمد الله معلومات راکوي.
د نومبر په 12مه ماخوستن ناوخته د ازادي مارچ په نوم احتجاجي ناستې ته مولانا فضل الرحمن وویل د خپل منځي مشورو وروسته مخه ته د تللو ځنی فیصله کړې دي. د دوی دلته روانه د اجتماع د پلان ای برخه ده او د په موجودګۍ کې نن د شروع ورځې نه با په پلان بی عمل درآمد شروع کوي. نو موړي د پلان بی تفصيلات خو ښکارا نه کړل خو د ازادي مارچ ګډونوالو ته وویل کله چې تاسو ته وویل شي چې په پلان بی عمل لپاره مخه ته روان شئ نو اعلان کېدو سره ستاسو قافلې به هغه طرف ته روان شي. نو زه په باقاعده توګه د پلان بی اعلان کوم، دا به نن نه شروع کوو او د راتلونکي اعلان پورې به تاسو خپل ځایونه نه پرېږدئ. موږ به کورونو ته نه ځو، خپلو کلو ته به نه ځو، او زه هغه کارکنانو ته هم وایم چې په خپلو کورونو کې ناست دي، تاسو هم د پلان بی لپاره د خپلو کورونو نه راووځئ. د پلان نقشه او ترتیب به څه وي، دا به درته صوبایي ګوندونه په تفصیل سره ووایي. د پلان بی اعلانولو سره په جلسګا کې موجودو کارکنانو د حکومت پر ضد نارې وهل شروع کړې او وزیر اعظم عمران خان نه یې د استعفا غوښتنه کوله. ذکر دا چې د جمعیت علماء اسلام په مشرۍ د آزادی مارچ ګډونوال د اکتوبر د 1 نیټې راهسې د اسلام آباد په H9 سیکټر او په کشمیر هایوې د زنونور غوښتنو سره سره د وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا اخستو لپاره موجود دي. خو د نومبر په 11 د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشق اوان په اسلام آباد کې رسنیو ته ویلي وو د مولانا فضل الرحمن مرکۍ اورېدله او د نوموړي وینا وه که وزیر اعظم نه استعفا نشي اخیستلی نو هغې ته ورته صدی راکړی شي. نو زه ورته ویل چې څلور کاله نور د انتخاباتو انتظار وکړي، ځکه چې موجوده وخت کې پاکستان ته د عمران خان ډیر ضرورت دی او د اپوزیشن په غوښتنه به نوموړی کله هم استعفا ورنه کړي. د آزادی مارچ به تر کومه په اسلام آباد کې جاری وي تر اوسه خو د جمعیت علماء اسلام لخوا څه نه دي ویل شوي، خو د پاکستان د کورنو چارو وزیر او د حکومتي مذاکراتي کمیټې غړو څو وارې ویلي چې د مارچ ګډونوال تر کومه وغواړي نو په H9 سیکټر کې د ناست وي، خو که ډی چوک یا بل کم ځای ته د تللو کوشش وکړو نو پر ضد به یې د قانون مطابق کاروایی کوي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
په 10:30 بجو،
د مشال ریډیوي مجله
په 1:30 بجو،
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو،
د کرخه په غاړه
په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو،
سباون
په پاو کم 4 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 4:30 بجو.
مسلم لیگ نون گوندوائی د شورٹی بانڈز پر نوم حکومت لدوی پیسے غواڑی او په خبره چې دا غیر قانوني کار به دوی هیڅ کله ونه کی. دا ګوند زیاتوی نواز شریف له عدالتونو په ضمانت د خوشی کېدو پر وخت یو ځل پیسې جمع کړي دي. حکومت بیا وایي له ایسیلا بعد نواز شریف نوم هله لری کوي چې نوموړی له حکومت سره ضمانتي پیسې جمع کړي. د مسلم لیگ نون ګوند مشر د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د مال ناروغ دی او کورنۍ او ګوندی غواړي چې هغه د درملنې لپاره لندن ته لاړ شي. پر دې موضوع د اسرار العالم مومند رپورټ.
د پاکستان وفاقي کابینې نواز شریف ته په بهر کې د درملنې لپاره د تلو مشروطه اجازه ورکړي. دا خبره د وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو ځانګړي معاون فردوس عاشق اوان پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وکړه. د نوموړي وینا وه چې د نواز شریف نوم به په دې شرط له ایسیلا ایستل کیږي چې تر تلو مخکې د بیرته راتګ نیټه او ضمانتي بانډونه جمع کړي. نوموړي وایي حکومتي کابینې ویلي چې له نواز شریف سره غیر مشروطه رعایت نه دی پکار، هغه به موږ ته شورټی بان راکوي. په عدالتونو کې د مقدمو پر مهال چې په نواز شریف کومه جرمانه لګول شوی نو باید چې د هغو برابر موږ هغه په قانوني توګه پابند کړو. بل دا چې دغه رعایت به یو وار او ټاکلي وخت پوري وي. ملخ بیگانه وخت د مسلم لیگ نونو ویاندې مریم اورنگزیب له جیو ټی وی سره په خبرو کې ویل چې د حکومت لخوا د شورټی بانډ په شکل کې له دوی پیسې اخیستل غیر قانوني دي او هیڅ کله به یې ورنه کړي. همدارا سرګندونه په اسلام آباد کې د قانوني چارو پوه نورعالم خان اهم پرون مشال دیو ته وکړي. نوموړی وایي په اگزیټ کنټرول آرډیننس کې دا خبره نشته چې د ایسیل یا د هغو کسانو له لسټه د چانو مستلو لپاره د شرایط ولګول شي چې بهر ته پر تلو یې بندیز دی.
وفاقي حکومت صرف دا کولی شي چې ایسیل نه نوم افاقي نور چې د دې سره دا اختیار نشته. دا د فنډمنټل رائټ وایلیشن دی چیرې دی وای چې دا شرایط ته پکې خودري شي. دا یو پولیټیکل گیم دی د یو سیاسي حکومت چې هغه چې د عوام چې د مس گائیڈ کولو دا پارا دا شرائط هم کې خود
ته کراچی پونتون کې د جرنالیزم څنګه استاد توصیف احمد پرون مشال دی تو ویل چې حکومت ولسته ویلی وو چې د پوزیشن ګوندونو له مشرانو بعد مبینه غلا پیسې اخلي خو چې د دولتونو لاري دغه پیسې تر دې د موانه خستل شوی نو اوس حکومت له ای سی ال د نواز شریف نوم وستو سره دا راز شرطونه تړي
حکومت نے اعلان کیا کہ جلدی
حکومت اعلان کړی و چې غلا سوی پیسې به ډیر ژر امریکا او اروپا راوړل سي خو هغه سی و نس ول یعنی حکومت دا تورونه لګولی و چې د اپوزیشن مشرانو له پاکستان پیسې پټ کړي او د امریکا او یورپ په بانکونو کې ایشو دي او د عدالتونو لارې به دغه پیسې راوړي خو داسې ونوسو نو اوس ځکه له نواز شریف سره دا قسمه چلند کول غواړي کوم چې د افسوس وړ دی
کرنا
چاہیے جو کہ افسوس تھا دے نومبر پیولسما د پاکستان قومی احتساب ادارے نیبل ایسیلا د نواز شریف نم دستو یا نہ وستو معاملہ د کورونا چارو وفاقی وزارت تھا وسپارلا نواز شریف چې دا مهال یې په لاهور جاتی عمره کې د خپل کور دننه علاج روان دی ډاکټران یې وایي چې د نوموړي صحت ډیر خراب دی او باید علاج لپاره له ملک بهر یې وړل شي د اسلام آباد های کورٹ د اکتوبر پر 9 نیټه نواز شریف ته په درغلی کې ورکړل شوی سزا په دې خاطر تر 2 میاشتو پورې وځنډوله چې هغه خپل علاج وکړی شي نواز شریف پر ځان د کرپشن لګیدلې تورونه ردوي وایي چې دا سیاسي انګیزه لري
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چو
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه کې یو
څه کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ په درا
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان ویلی حکومت هڅه کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي لارې زر خلاص شي د نوموړي په خبر وزیر اعظم او د پوځ مشر هم په غونډه کې له دې موضوع سره دلچسپي خودلې و غوښتلې چې په دې برخه کې د سیمې خلکو ته اسانتیاوې برابر شي اعلی وزیر دا څرګندونه پرون د باجوړ د سفر پر مهال د ځایي خلکو یوې جرګې ته په وینا کې کړې شانواز ترکزه معلومات راکوي
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په باجوړ کې د زیتونو نه د تیل وستلو پلانټ پرانسته کړی او ویلي دي چې حکومت غواړي چې د باجوړ او کونړ ترمنځ لارې هم زر پرانیزي ځکه د سره به خلکو کاروبار ژوند ډیر ښه شي
باجوړ سره په ګیمنا شو خان سره باندې کې کوو زه په ګیمنا شو آی ګیرا په سره کې د څومره د اړتیا پیسې د بورډ پوینټ سره کاروبار دې سره به بزنس مارکیټ ته ځي چې تاسو د کمالي د کجا چې کوم خلک ته چې مو په بزنس سره کوونې کې پای باندې کار روان دي
وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان پرون باجوړ ته دوره کړې وو او هغه ته عوامو ته دوه دوه چرګ هم ورکړي ولی په کروندګرو کې تخمونه تقسیم کړل او په خپلو خبرو کې وزیر اعلی زیاته کړه چې د قبایلي ضلعو د خلکو به د خپلو غرونو په لیز خپل حق وي او د دغه معدنیاتو لیز به د قبایلي ضلعو نه علاوه بهرني څوک نشي اخیستی
د لیز خاصدار د 28000 لیز خاصدار د دوه مسله مونږ حل کړی دا پروپر د پولیسي سره د نه علاوه د ټیمبر خبرو شو افغان ټیمبر مسله د خلکو کاروبار دی پای بدل کړه سټډیو کوم په کار دی چې ځان له کوم کوم دغه
وزیر اعلی محمود خان دا هم ویل د صحت او تعلیم مرکزونه بلوړیږي د سوات موټروی نه به برنګ باجوړ ته لار جوړول شي او څه موده وړاندې حکومت شل خاصدار د نوکری او نوستلی نو وزیر اعلی پرون د هغه خاصدارو د بیا بهالولو امر هم وکړو شانواز ترکزی مشهد ریډیو پیښور
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو رکوي
اوهو دا و بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته ته کو سلفی را سره اخلې
اپ او ګوګل پلی سٹور و لگاوا
او می لگاولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام اے اس ایچ اے اے ال ار اے ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې د خیبر پختونخوا په حکومت کې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې اداره پی ډی ایم ای وایي د ژمي موسم پر رسېدو سره د شمالي وزیرستان د خلکو لپاره چې د پاکستان دننه د کډوالۍ ژوند کوي د مرستو یو ځانګړی پلان جوړ کړی دی. دا اداره زیاتوي د کډوالو خپلو سیمو ته د ستنولو پروګرام هم لري. بلخوا وزیرستاني کډوال وایي د هواره سړېدو سره د دوی ستونزې نورې هم زیاتې شوې دي او باید خپل کورونو ته په بیرته لیږلو کې مرستې ورسره وشي. تفصیل اسرا عالم مومند اورو.
د خبر پختونخوا د قدرتي پتونو پر وړاندې د مبارزې اداره پی ډی ایم ای وایي د یخنۍ تر راتلو مخکې به په پاکستان کې ډیرا وزیرستاني او کډوالو ته کمبلې، خوراکونه، جامې او نور سامانونه رسوي. البته کومه خاص نیټه نه ده ښودلې. د پی ډی ایم ای د قبایلي سیمو لپاره د ځانګړې څانګې ویاند اساندول بیگانه وخت مشارې دوته وویل چې په افغانستان او پاکستان کې د ډیرا وزیرستاني او کډوالو د ستنولو پلان اهم لري، خو چې کله یې سیمې له وسلوالو پاکې اعلان شي او امنیتي ځواکونه ورته کډوالو ستنولو اجازه ورکړي.
او ان شاء الله د افغانستان یا دلته چې کوم کډوال ورونه دي زمونږ چې څنګه هم دوی ته د علاقې د دوی کلیئر کېږي. لکه اوس چې مونږ پروګرام دی چې ظفر ټاون، میرانشاه، ماچس او ورسرا د شین پون چې کوم کډوال دي د دې ته به مونږ زر ان شاء الله د تاریخ اعلان وکړو او دوی بازی داس دا نور هم چې دي زمونږ کوشش دی چې څومره زر تر زره وشي چې په عزتمنه طریقه باندې ټول خپل خپلو کورونو ته ورسي.
دا په داسې حال کې د شمالي وزیرستان کډوال او په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د وزیرستان منتخب استازی وایي چې په افغانستان او پاکستان کې وزیرستاني کډوال له سختو ستونزو سره مخ دي. په بنو کې د وزیرستاني کډوالو مشر غلام خان پر مشاله ډوته ویل چې د بګخیل کډوالو کیمپ پرته د پاکستان په نورو سیمو او افغانستان کې ډیره کډوالو ته حکومتي مرستې نه ورکړل کیږي او دوی غوښتنه کوي چې زر تر زره دې خپل سیمو ته ستانه کړل شي.
هغه رجسٹریشن یې بالکل شوی نه دی، هغه ریکارډ بند روغلی نه دی، هغه خلک ډېر زیات تکلیف دی. واته نه امداد ملوي دي، نه این جی اوز په ذریعه ملوي دي، نه پاکستان حکومت طرف نه صدا امداد ملوي دي.
همدار سرګندونی په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د شمالي وزیرستان آزاد منتخب استاذ میرکالام وزیر هم کوي. نوموړي پرون مشاله ډوته وویل وزیرستاني کډوال چې له کلونو راهیسې د کډوالۍ ژوند تیروي، دوی د صحت، تعلیم، روزګار او د ژوند نورې بنیادي اسانتیاوې نه لري. نوموړی وایي څو وارې یې دغه مسلې په اسمبلی کې راپورته کړي خو څه نتیجې یې مخې ته نه دي راغلي. البته نوموړی وایي خپل مبارزه به جاري ساتي. موږ هڅه وکړه چې پر دې مسله د واکمن طریق انصاف ګوند له غړو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. د کډوالو مشر ملک غلام خان وایي چې دا وخت شاوخوا څلوېښت زره وزیرستاني کورنۍ د کډوالۍ ژوند تیروي، خو د پی ډی ایم ای ویاند ساندول وایي چې په افغانستان کې شپږ زره او پاکستان کې شاوخوا پنځلس زره وزیرستاني کورنۍ بې کوره دي. په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د وسلولو پر ضد د شروع شوو ضرب عذب پوځي عملیاتو له کبله شاوخوا لس لکه خلک کډوال شوي وو چې ډېری یې خپلو سیمو ته ستانه کړل شوي دي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د خیبر پختونخوا د صحت وزیر پرون په پیښور کې د صوبې په خلکو کې د وبائی ناروغیو خورېدو د مخنیوي په هدف د یوې نوې پروژې پرانیسته وکړه. حکومت وایي د دې نوي پروګرام په ترڅ کې به د صوبې یو شمېر نورې سرکاري ادارې هم مکلفې وي چې له صحت محکمې سره په ګډه کار وکړي. له پیښوره د شبیر احمد جان رپورټ.
پیښور کې د دغه دستوري د پرانستې په موقع د سیاحت صوبایي وزیر هشام انعام الله مشال لیړو ته وویل چې په ټولو صوبایي سرکاري محکمو اوس د وبایي ناروغو د مخنیوي ذمہ واري وویشلې او د سره په دغه ناروغو قابو وندلو کې ډیره اسانتیا راشي.
دا مونږه ملټي سیکټر اؤټ بریک پلان لانچ کو چې کم لوجه نه به مونږ دا ائډنټیفای کوو چې کومې بيماريانو اؤټ بریک وشو او هغه د پاره د کم ډپارټمنټس کم کم رول دی او دا ډپارټمنټس به یوزه هیلت ډپارټمنټ سره څنګه هغه ډیزیزز ټیکل کوي.
په دې موقع دا خیبر پختونخوا د صحت محکمې خصوصي سیکرټر ډاکټر فاروق جمیل مشال لیړو ته ویل چې یوازې د ډنګي ناروغي نه بلکې په تیرو وختونو کې د کانګو او لشمینیاسس په شمول ځین ناروغو وبای شکل اختیار کړو نو لږ ډیر کمی بازه کوو چې یوازې یو د صحت محکمه به ذمہوار و.
د جګر تاسو به اوس ریسنټلی کتلی وی چې یو اؤټ بریک چې کومو هغه د راغلو د ډنګي راغلو دغه سه لشمینیا راغلو د دین علاوه کانګو وایرس چې کوم نن دلته راغلو او دغه سره یو ډنګي نه د سورو هم زموږ اؤټ بریکس دي ان شاء الله دا غټولو اگینست پچی کوم دین مونږه د سورو چې د صوبایي حکومت چې کوم دین محکمې دي او په یوځای کار کوي د دې مخنیوي لپاره او د دې هغه مضر اثرات چې کوم دغه کم نه کم چې کوم دین چې اثر وشي.
دغه چارواکو زیاته کړه چې دا منصوبه به په یو وخت د قبایلی ضلعو په شمول په ټول خیبر پښتونخوا کې عملي کول شي او د هر محکمې د پورته کړل شو ګامونو او د دې ذمہوارو به پښتنه کول شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د پاکستان په سنت کې د واکمن تحریک انصاف ګوند پارلماني مشر ویلي د پخوانی سنټر حافظ حمدالله د شهریت ختمولو پریکړه حکومت نه وکړې بلکې برعکس حکومت د اقدام غندنه کړې وه. دا په داسې وخت کې ده چې پر دې موضوع د شناختی کارت جوړولو ادارې ته د ځواب لپاره د عدالت لخوا ورکړل شوې موده پای ته رسیدلې. حافظ حمدالله وایي له ده سره ظلم شوی او باید چې حکومت یې وضاحت وکړي. د بوروال کاکړ رپورټ اورو.
د پاکستان د پارلماني چارو وزیر مملکت او په سینټ کې د واکمن تحریک انصاف ګوند پارلماني مشر اعظم خان سواتی ویلي د حافظ عبدالله شهریت حکومت نه دی ختم کړی. د پاکستان سرکاري رادیو پر خپل ویبپاڼه لیکلي دي چې اعظم خان سواتی د نومبر پر 12مه سینټ ته په وینا کې ویلي چې د حکومتي کابینې ترڅنګ وزیر اعظم عمران خان هم د پخواني سینټر حافظ عبدالله د شهریت پر ختمولو خفګان ښودلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د اسلام آباد های کورټ لخوا د پاکستان شناختی کارت جوړونکو ادارې نادرا ته په دې اړه د ځواب ورکولو لپاره ورکړل سوی د دوه اونۍ وخت پای ته رسیږي چې ولی د حافظ عبدالله شهریت ختم کړی و. حافظ عبدالله مشال رډی ته وویل حکومت دې په دې اړه وضاحت وکړي چې د ده د شهریت ختمولو لپاره نادرا ته لیک چالیږلی و.
حکومت نبی لے جلی بیا نادرا در وزارت داخلہ لانگی دے کنا در لانگی آگا دچا اندر در نادرا دا جواب خوب حکومت تر کی کدا شہریت ولی کینسل سو پر کم بنیاد کینسل اتارٹی چوک دے شہریت چوک دے چا کینسل ہی اتارٹی چوک دے پر کم گراؤنڈ بے ختمی ولی بے ختمی یادا دا خوب حکومت جواب رکی یا با نادرا رکی یا نادرا چدا آگا دچا ما تخت
دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان د شناختی کارت جوړولو ادارې د روان کال د اکتوبر پر 28مه د پاکستاني مطبوعاتو د څار ادارې پیمرا ته په یو لیک کې لیکلی و چې حافظ عبدالله پاکستانی نه دی او نوریا د ټي وي خبرونو ته مره غواړي. خو د اسلام آباد های کورټ نه یوازې د اکتوبر پر 28مه د نادرا د پریکړه لغوه کړه او د حافظ عبدالله پاکستانی شهریت بحال کړ بلکې نادرا ته دوی اونۍ وخت ورکړ چې په دې اړه وضاحت وړاندې کړي. د اسلام آباد های کورټ له وکیل ایډوکیټ عبدالرحیم وزیر څخه مې وپوښتل چې په پاکستان کې د یو چا د شهریت ختمولو لپاره کوم شرایط پوره کول ضروري وي.
پاکستان یو خپل سټیزنشپ اکټ دی نو پخ کې دا خبره وایي چې مطلب کا یو کس داسې غلط بیانی وکي یا مطلب څه جعلی اسناد پیش کی او د غیب په بنیاد باندې څوک د پاکستان شهریت واخلي یا مطلب د وفاداری مشکوک شي یا وفادار نه وي د ملک سره یا مطلب دا خبر هم پکې لیکلی دا چې لکه دا دوران جنگ دی د دشمن سره ملاو شي نو دا ټول خبره ده چې دا د شهریت د کنسل کوله وړګرځي.
حافظ عبدالله وای د 1988 کال کې د بلوچستان په پښتون میشته سیمه کې د کلا عبدالله ضلع د چمن شار په حاجی حسن محله کې زیږیدلی و. حافظ عبدالله د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې په مرکزی مخکشانو کې راځي. دی نه یوازې د بلوچستان د صحت وزیر پاته شوی بلکې 15 کاله د پاکستان د سینټ غړی هم اوسېدلی دی.
مشال رادیو ته پر وایبر زنګ وهئ. مشال رادیو ستاسو د اسانتیا لپاره وایبر شمیره هم فعال کړی ده. په دې شمیره موږ سره تماس ونیسئ. 00200 3 4 9 4.
اردوونکو په پیښور کې د سهار 10:30 شوې د خبرونو لنډیز له احمد شاه اعظمي اورو.
د جماعت علما اسلام پیګون مشر مولانا فضل الرحمن ویل دی چې سر لنن به پر دویم پلان یا پلان بی عمل پیلوي. نوموړي د اعلان پر مقصد په اسلام آباد کې دغه په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو احتجاجي ناسته وکړي. کا پر دې مهال ویل چې د دې تفصیل بنن اپوزیشن ګوندونو بیان کړي. د پاکستان فاکت کابینه د هیواد پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته په بهر کې د درملنې لپاره د تلو مشروط اجازه ورکړې ده. دا خبره د وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشقاوان پرم په خبري غونډه کې وکړه. دا غي وینا و چې نواز شریف نوم په دې شرط د مومن خروج کسان له لیست څخه ایستل کیږي چې تر تلو مخکې د بیرته راتګ نیټه او ضمانتي بانډونه جمع کړي. د خبر پر نوخا وزیر اعلی محمود خان ویلي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ د کاروباري لارو خلاصولو هڅه کوي. نوموړي دا خبره پرون په باجوړ کې له زیتون څخه د تیل ویستلو د پلانټ د منصوبې پرانیست پر مهال وکړه او زیاته یې کړه چې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ په یوه غونډه کې پر دې باندې بحث هم شوی دی. په خبر پر نوخا کې د وبای ناروغي د مخنیوي او کنټرول لپاره د نوي منصوبې پرانیست شوې ده. د روغتیا سپای وزیر هاشم نام الله پرم په پیښو د دې منصوبې د پرانیست پر مهال ویل چې دغه منصوبې تر مخه به د هر ډول وبای ناروغي د خریدو په صورت کې د روغتیا پر څنګ سربیره ټولې اړوند ادارې په ګډه د دې مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. د ترکیه وزیر اعظم رجب طیب اردوغان د امریکا پر سفر دی. نوموړي چې کله تیر ځل په 2014 کال کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د ملاقات لپاره واشنگټن ته تللی و، نو د هغه امنیتي چارواکو د ترک سفیر له کور سره نږدې په شیریدن سرکل کې د سولیزو کورپلو مظاهرچیانو پر یوې ډلې برید کړی. او د جرمني چارواکو درې کسان چې دا کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې ملاتړي دي نیولي دي. دا شکر چې دغو کسانو پر غیر مسلمانانو د بمی برید لپاره چمتووالی نیولی.
او سردونکو روغتیا او درملنه خبرونه د پروګرام زمونږ همکار پامیر ساحل د ګل پورس په ژوندۍ بڼه کړو. دا وخت تاسو په تکراری توګه اوري.
روغتیا او درملنه
په روغتیا او درملنه خبرونه کې مزه پامیر ساحل هر کله کوم. اوریدونکو د روغتیا نړیواله اداره WHO د نومبر له 12 څخه تر 13 پورې د انټي بایوټیک دواګانو په اړه د آگاهی او پوهاوی ونیل مانځي. د دې ادارې په وینا د بکټیریا او نورو جراثیمو پر ضد دواګانې که ناسمې وکارول شي په خپل سر وخوړل شي نو جراثیم یې پر ضد مقاومت یا مزاحمت پیدا کوي. د مثال په توګه که یو کس ناروغ شي او له درملتونه یعنی د کیمست له دوکانه انټي بایوټیک ګولې واخلي او ډاکټر ته ورنشي نو کېدای شي چې په بدن کې موجوده بکټیریاوی د هغې دوا ضد د جنگیدو لپاره په ځان کې ځواک او قوت پیدا کړي. دې عمل ته مقاومت یا مزاحمت ویل کیږي او پکې ستونزه دا ده چې همدا بکټیریا چې له بدن ووځي او بل کس ته انتقال شي نو بیا یې په ساده انټي بایوټیک دواګانو درملنه نه کیږي. که بکټیریاوی مقاومت ولري نو بیا د وړو ناروغیو لپاره پیچلې او سختې انټي بایوټیک دواګانې کاریږي. دا یو نړیواله بشري ستونزه ده. موږ وینو چې په افغانستان او پاکستان کې خلک په خپله خوخه درملتونونو ته ځي، ورته خپل علامات وایي او له هغه ځایه قوي او ځواکمنې انټي بایوټیک دواګانې اخلي او خوري. همدا خلک بیا د کورنۍ نورو غړو ته هم د ورته ناروغیو پر وخت په خپله بې د ډاکټر له مشورې او معاینې هماغه دوا ورکوي چې ورسره یو شمېر پیچلتیاوې پیدا کیږي. موږ د انټي بایوټیک دواګانو د ناسم استعمال او د دې د خطراتو موضوع په خبرونه کې له ډاکټر محمد عرفان الله سره څېړو. د دې په خبر د بډبیری په شهید ګړی کې د سمایل اگین په نوم روغتونی هسپتال لري، هلته ورتلل شي او مشوره ورڅخه وغوښتل شي. ډاکټر صاحب ستړي مشه.
السلام علیکم. الله ګرانو سډره مننه.
په افغانستان او پاکستان کې تاسو ته معلومه ده چې نه یوازې انټي بایوټیک بلکې د کیمستانو په دوکانونو کې درملتونونو کې سخت سخت دواګانې هم چې هغه اجازه نه هغه هم خرڅیږي ملاویږي.
خلک تر لاسه کوي. دا خوب دوا مثال په توګه دا جنرال سٹورونو کې هم کله کله موجود دي. نو پښتنه لتا سو دادا چې تاسو ویلی دی په بیا بیا چې دا ټولې دواګانې چې دي دا اصل کې زهر دي او ډاکټر په دې پوهیږي چې دغه زهر د جراثیمو د وژلو دپاره په کوم مقدار کې د څو ورځو دپاره د څه مودې لپاره په کم شکل کې او کم قسم یې مریض ته ورکړي. نو موږ چې د انټي بایوټیک دواګانو د ریزیسټنس یا د مقاومت خبره کوو د دوی پر ضد، په دې باندې موږ دا ولس په اسانه طریقه څنګه پوه کولی شو؟
غواړم چې زموږ اورېدونکي دې ته غوږ ونیسي او ښه په دې خبره ځان پوهیږي او خپل صحت چې دی دا خراب نه کړي. څنګه چې د نوم نه واضح ده، انټي بایوټیک ضد حیات یا د ژوند په ضد باندې چې کوم شی یا کوم کمپاؤنڈ یا مواد چې دی دا چې کم استعمالو دې ته موږ انټي بایوټیک. انٹی بایوٹک دا سی یو دوا دا چې په بدن کې کله بیکټیریا داخله شي د څه صورت نم هغې تشخیص کړي چې کومه بیکټیریا ده او دې لپاره به کوم یو انٹی بایوٹک استعمالیږي. لکه دلته کې کومه د عام خلکو په سویه باندې خبره کوو، نو په کټ کې که کټمل وي د هغې د وژنې لپاره به بیل دارو وي، او که په سر کې سپنګي وي نو د هغې لپاره به بله طریقه کار وي. دغس که په یو ځناور کې فرض کې چنج کېږي، غوا میخه کې، پسونو کې، ګډو کې، د هغې لپاره خپلې طریقې دي. داسې نه مونږ مختص کو، هر سړی په خپله خوښه وخوري.
صحیح. او که زه یو بل مثال ورکړم،
مخکې چې مونږ
لکه زیاتره خلک زموږ د وطنونو بزګران دي کنه، کروندګری کوي، کرنه کرنې سره تړلي. دغه سیمو خلک چې دي دوی چې کله بازار ته ځي نو څه قسم چینجي یا پیشوګۍ یا ناروغي چې بوټو ته شوي، فصل ته شوي، د هغې مطابق دوا ورته راخلي. چې کومې سپریګانې دي هغه ټولې مختلفې، نو انسان کې هم جراثیم چې دي مختلف جراثیم ور باندې حمله کوي. د ستونی د خرابېدو جراثیم کېدای شي مختلف وي، د ګردو د انفیکشن یا د ګزک مختلف وي، همداسې د خېټې د نس د خرابېدو جراثیم مختلف دي چې په بیل بیل بدن په مختلفو ځایونو باندې حمله کوي. نو همدغسې بیلې دواګانې چې د بوټو دپاره ورکوئ یا د ځناورو دپاره ورکوئ، همداسې انسانانو دپاره هم وي.
او بیا انسان ډېر حساس هم دی. نو پامیر صاحب، کله چې موږ د انټي بایوټیک خبره کوو نو د دې تعریف چې دی دا هم لږ داسې محمل غوندې کېدی. هر لکه موږ که فرض کړه د وایرس خلاف کوم دوا ورکوو، انټي وایرل موږ ورته وایو، یا د فنجای خلاف ورکو، نو هغه هم په دې تعریف کې راځي، نزدې حیاتی. دا انټی بایوټیک چې دي د دې نه بغیر مونږ بیماری ختمولی هم نشو، یا مریض ته صحت واپس نشو راستنولی. د دې مختلف قسمونه دي او کلاسیفیکیشن دی، لکه پښتو کې هم ټول د کلاسیفیکیشن
د درجه بندی دا کنه، درجو کې
درجه بندی دي،
په مختلفو قسمونه دي، ډولونه دي.
بالکل. نو زه غواړم چې زموږ اوریدونکي دا په ښه توګه، لکه دا مونږ په داسې چې کله مونږ د دې ټایپس خبرې کوو نو دې کې پنسلین وي، سیفالوسپورین وي، امینو گلایکوسایډز وي، او ټیٹراسایکلین وي. دا د دې قسمونه دي، بنیادی څلور قسمونه دي. دغسې بیا مونږ دا مزید د دې درجه بندی کوو په دوه طریقې سره، چې دا بیکټیریوسټیټک دي یا بیکټیریسایډل دي.
ښه. یعنی یا زه به داسې ترجمه کوم چې ځینې انټي بایوټیک دواګانې چې دي هغه بیکټیریاوي جامدوي، په ځای درې افزایش ته نه پرېږدي، د نسل زیاتېدو ته نه پرېږدي، او بس خپل کار ته نه پرېږدي،
خپل کار
شي چې بیا له وجوده وځي یا عمل تمړی شي په خپله. او ځنی چې دیغه مستقیما په بکټیریا حمله کوي، بکټیروسایډل یعنی بکټیریاوی وژني.
بالکل دکسی بیا دې کې چې کله موږ د ډرګ ریزیسټنس یا د انټي بایوټیک ریزیسټنس چې کله موږ خبره کوو،
او
نو چونکی بکټیریا چې دی دا یو بنیادی ژوند دی یا خلیه ده، نو دا چې کومه بکټیریسایډل وایو، بکټیریوسټیټک وایو، یا مایکرولایډ چې کوم ده ټایپس دي، بیا موږ ګورو چې دا په څه طریقه باندې کار کوي په بدن کې. نو دې کې څه انټي بایوټیک داسې دي چې هغه د خلیه چې کوم دیوال دی یا سیل وال چې موږ ورته وایو هغه باندې دا کار کوي، او هغه سیل وال د دې اوش کوي او زخمی کی، او دا خپل هغه بکټیریا انفیکټډ شي او قسم له موږ داسې ویل شو هغه زخمی کی او مړی کی، او بدن په خپل طریقې کار سره د اخراج په نظام باندې د بدن بهر کی. داسې بعضی انټي بایوټیک چې دي نو هغه د خلیې دننه ورننوځي، او د هغې دننه چې کوم نیوکلیک اسیډس یا د ژوند چې کوم مادي دي ډی این اے او آر این اے هغه باندې یا د هغې چې کوم پروټین دي کوم چې دا جوړ دي هغه امړ کی، او د بدن د خپل اخراج نظام سره د بدن نه بهر کی.
صحیح
اومدل تک زمون خلق غلطی کوي، ڈاکٹران هم غلطی کوي، او زمون عام اولس هم پدې کې غلطی کوي.
صحیح
دا بکټیریا چې څنګه یو خلیه ده، او دا په میزبان کوربه کې پرته ده، لکه یو انسان د دې ښکار شوی دی، هغه ته موږ کوربه وایو د بکټیریا د پاره. نو دا چې کله موږ ورکو نو دا بعضې وخت داسې وي چې هغه بکټیریا سل یا د هغې دیوالونه چې کوم دي هغه خوماتی یاش کوي، یا د هغې دننه آر این اے ډی این اے چې دی هغه مفلوج کوي، جامد کوي. خو بعضې وخت چې تاسو ته پته ده چې زموږ بدن په خپله د میلیون ها سلونو یو مجموعه ده یا د خلیاتو یو مجموعه ده، او هغه چې ټول په شریک راجمع شي نو دغه انساني شکل صورت یا د زناور شکل صورت ته نه جوړیږي، یا د ونې بوټي شکل صورت جوړیږي. نو دا که موږ په غلطه طریقه استعمال کو، فرض کیا راډ بکټیریا پرته د موږ د بلس لپاره انټي بایوټیک ورک، نو این امکان دی چې هغه بکټیریا د سره ملګری وي، د سره هغې نه دې ته نقصان نه رسیږي، خو دې د بدن چې کوم فعال او کارآمد خلیات دي د هغې سلوالو شلی، یا د هغې پروټین یا د هغې انزایمز کې رد و بدل راولي، او دغسې بیماری چې دی هغه مستقل اخلي، دې ته موږ بیا ډرګ ریزیسټنس وایو.
صحیح، یعنی د دواو ضد مقاومت همت پیدا شي.
د دې بنیادی وجوهات دا دي چې یو خو خلک په خپل سر باندې د دواګانې استعمالوي څنګه چې تاسو ویلې، دویم دا چې یو ډاکټر ورته ولیکل چې دا ته پنځو ورځې، لکه کم از کم پنځو ورځې خو به حتمن که فرض کیا یو انفیکشن په بدن کې پروت ته، نو پنځو ورځې به دا استعمالوي. بیا ډاکټر باندې او دغه په معایناتو باندې چې کوم قسم بکټیریا دا یا انفیکشن څونه شدید دی، دا هغې مطابق بیا ډاکټر دا تجویز کوي چې دا پنځو ورځې، اوو ورځې، لس ورځې یا پنځلس ورځې څونه چې طریقه کار وي دا هغې اجازه ورکړي ولیکل شي، او د ډاکټر د لیکلي شوي نسخې په بدل کې به فارماسیسټ هغه ورکوي. که یو سړي سره دا نسخه موجود نه وي، د مستند ډاکټر نو فارماسیسټ باندې هم دا قانون لاګو دی چا به نه ورکوي.
صحیح، یعنی دا منع دي دا کارونه،
دا منع دي. نو چې کله بیا دې ډاکټر فرض کړه یو مریض ته د پنځو ورځو دپاره ولیکل، او دویم ورځ یا دریم ورځ دا مریض صحیح شو، صحت مند شو، نو په ده باندې بیا دا بالکل فرض ده چې دی به دغه باقي دوه ورځې دغه دوا خوري. که دا دی نه خوري نو هغې کې بعضې بکټیریا چې وي هغه مړه شوي نه وي، صرف کمزوري شوي وي،
ژوندی وي، هغه بیرته دغه کیږي،
هغه بیرته سر روچت کی، او بیا لپاره که موږ همدغه انټي بایوټیک ورکو نو دی کې هغه مزاحمت یا مقاومت پیدا کی، او دا د انسان یا د بشر لپاره یو ډېر خطرناک عمل دی.
صحیح، یوازې د هغې کس لپاره نه دی چې هغه به بیا نه رغېږي په معمولي ناروغیو کې، به ورته سختې سختې دواګانې ډاکټرانو ورکوي، بلکې دا بکټیریاوې چې دي دا خو د انسان د وجود نه وځي که نه.
بالکل،
لکه څنګه چې موږ همیشه دا خبره کوو په دې خپرونه کې چې د ټی بي ناروغي شوه د مثال په توګه، دا له یو سړی نه بل سړی ته انتقالیږي، ځکه چې کاغه کس وټوخیږي، په ټوخي کې بکټیریاوې دغه کیږي، په لاړو کې، په لاس پورې نښتی کنه،
بالکل.
یا همداسې کولرا ناروغي ده کنه، چې هغه له یو انسان بل انسان ته انتقالیږي، لوخی ورته بیا له یو داسې شیان. نو بکټیریاوې چې دي دا که روغي او که ناروغي، که کمزوري او که سمي، که پکې مقاومت پیدا شو د دوا ضد، دا د بدن نه روزي، نورو انسانانو ته انتقالیږي، بیا نورو ته انتقالیږي، نورو ته انتقالیږي، ټولې نړۍ دپاره یو ګواښ پیښي.
بالکل، د بشر لپاره او د نورو حیواناتو لپاره هم دې کې بیا داسې وي چې بعضې وخت داسې هم وشي چې ناپویه سړي باندې پیښ شي، لکه چې کوم د مخصوص ریزرو ویو، یعنی اگر مخصوص وقت نظر راضی جباز خلق آگاہ ہوں پخل صورت پخل اخبار باندھے یا بازی دا ناپویا خلکو په مشوره باندې یا بل ته چې زور سره ټیک شوی وم، او هغه دا دوا خو نه ټیک خوشي خدا تاسو ګورئ چې د ټی بی مونږه بالکل یو وخت کې دې ته نږدې کړی و چې دنیا نه ورکه کو، څنګه چې مونږ چې چک ورک کړی و، څنګه چې مونږ نورې بیماری خو د دغه غلطو د وجه نه هغه بیرته واپس راسته نه شوله، او ګرد نړۍ بیا دا هغه ښکار کیږي لګیا ده.
بالکل،
دغه چې کوم زمونږ پورټنټ چې کوم مونږ ورته سوپر انټي بایوټیک وایو،
صحیح، یعنی دا تر ټولو قوي او ځواکمنې انټي بایوټیک دواګانې.
دا مونږ د ډاکټرانو مس کې دا خبرې کوو، خو چونکې زمونږ اوریدونکي ګڼ دي او دی زما خیال هم دا چې بلکې زه پوهېږم چې زمونږ خبرې په غور او عمل هم پکې کوي، نو ځکه ما دا خبرو کا چې سوپر انټي بایوټیک چې کوم دي نو هغه د عام انټي بایوټیک نه، لکه مونږ چې کوم ایماکسل یا سیپروفلاکسین یا فلیجل، اگر دا فلیجل خلق په خپل افری دا هم یو خطرناک انټي بایوټیک دی، دا 15,000 گنا زیات طاقتور یا داسې ویلو چې زیات زهرجن وي،
صحیح.
او هغه چې کوم بکټیریا ریزیسټ شوی دی د خلکو د غلطو د وجنه، یا بکټیریا خپل مقاومت پیدا کوي، ځکه چې هغه ژوند دی، هر ژوند دی ژوند شی چې دی خپل ژوند دفاع کوي او ساتي، نو بیا مونږ دغه سوپر انټي بایوټیک چې دی دا ورکو، او هغه عموما مونږ په داخل بستر مریض چې هلته کو، خو دلته زما تر نظر رااله په پړچنار کې په بل کې او په پېښور کې بعضې ځایونو کې چې خلکو دغه دواګانې په خپل سر باندې خوراک شروع کړي، یا فارماسیسټان د ناپوه نه هغه ورته ورکوي،
صحیح، یعنی ډېر خطرناک
دی، دا انتهایی خطرناک دی، ځکه که دا مونږ دغه څه خراب کړل نو بیا به الله دې نه کړي داسې وخت برای چې په څو ورځو کې به بکټیریا تاسو ته پته ده که دته حالات سازگار شي، نو دې په څو ساعته کې دا ټوله ځمکه ده ځان نه ډکولی شي،
بالکل،
څنګه چې سمندر کې اوبه دي، نو بیا به دا ټول مخلوق د هغې د لاندې ډوب پروت دی، ژوند خوشته نه چې هر څه به تباه او برباد شي. نو بالخصوص انټي بایوټیک په خپل سر خوړل زمونږ چې کوم د اعصاب دواګانې دي یا خواباور ګولۍ دي، د دې نه په خپل سر باندې دا نه دي خوراک په کار، داسې دافعیت درد داروګان کوم چې دردونه خاتموي، د دې بېدرېغه یا بغیر د ډاکټر د وینا نه استعمال دا د ګردو ناکامي یا فیلیر تم بوتلی شي،
صحیح.
دغسې د بعضې دواګانو غلط استعمال چې دی نو هغه زیړې هم پیدا کولی شي، ځیګر کې خلیې ډېرې زیاتې مړې شي ورسره.
ما سره یو کس ته ستړي مشه
جوړ په خیر پامیر صاحب ته او محترم ډاکټر صاحب ته په زړه پمینه سلامونه.
وعلیکم السلام، نوم مراته خو یو دا هم راته وای چې لکم ځای مو ټلیفون کړی
تاسو ډیر مشنۍ په غور اوریدونکو عصمت لا کاکړم د جنوبی پښتونخوا خانوزی سره.
په خیر راغلی کاکړ صاحب، پښتنه وکړي
او بس تاسو هر خبرونه زه بیخي زیات په غور سره اورم او ډیر زیات کوشش کوي او ډیر د اوریدونکو سر و خلاصوي کنه.
مننه آباد اوسه، پښتنه وکړي.
نو پښتنه خدا د دلتمش یو مریض کنه، هغه چې کم دی د زړه دوره او اچھے کم باندې راغلی دی، د زړه مریض کنه، د بدن بیخي زیات، عمر یې 43 کال دی، اور دای چې دین اغرز ما ټول تول د بل خلوص په کرسی کې شنی وزن دوم رغت سوې دی غټ سره د ول زدا چې کم دی دا د ګولانو لو وجه څخه دی زد در وجه شپږ وس ګولې په یوار وخت کې خورم
خا
نو په دې او شپږ وس ګولې ز په یوار وخت کې خورم د دې وجه سبس داس ما ډاکټرانو را فرمایلی دي او اوس چې کم دی داس ما بدن دوم ر ډیر سوې دی نو په دې کې به انټی بایوټیک یې کبه نه
ډاکټر سره
دا ده کنه او یو یو خبر وفشنه بلد ما خپل د ډیر سخت تبه مو کنه ما بالکل د ډاکټر بغیر یو انجکشن یو ستن ما را ورګه والا بیا ما یو کشنی ډاکټر ته ول ما لاله ما ډیر سخت تبه د تبه بالکل ما تقریبا پسل کی شاو خواوه نو د پاغه تبه کی د نر الګه والا ما پر ډاکټر پراکشنی کمپیوټر ډیر زور وکي هغه را ول غواله هغه د سټی په ما باندې ریکشن وکړي ز بالکل مزک تولالم به وشه کلم کنه دا ما خپل سر کړیو بیا اخر وزم بیا تر اوسه پورې بیا خپل سر دوايان نه دی خوړلې
صحیح دی دا خو خلې چې خپل مثال مراته ویل دا ډاکټر صاحب په دې مسله تاسو پوه شوئ دا شپږش ګولې چې خوري
او هغه ټلیفون دې کته کین لک خیر کم مصرف وشي هم دا چې کوم پودری انجکشن چې دوله ګول دا انټی بایوټیک دی هغه تاسو ورې چې پمزه کې راواچولو دا هغه وخت شو چې کله دته دغه بکټیریا په بدن کې نه ونه دا چې کوم زمون دوستان بکټیریا هغه هم د تبو برباد کور سره او د هوښه واچولو عکس العمل یو خولو
صحیح
دویم دا دی چې وش پاکیش داروګان غرم
او دا سړی یو څلويخ کلن دی او وی په وس دومره غټ شوی دی چې دا په کورسۍ ناست دی
او دا اصلا شپږش داروګان نه دی دا به پنځه دانی وی یا با شپک دانی دا روگان دا تا خودی لیوی او دا آغی دا دا پورا ورازی حساب کرده ده
دا
کمون گور کچی یو گولی دری تیم او خرنو دا آغا
دری تیم او خرنو
نو دی که زلکی امومن چی ده مونگا دا پینزو نا کم دا روگان دا زلک داکتران نوار کئی آئی بنیادی وجوهات تی دا رور پی پوشی کده بیاس پختن لری نو ما تا باوی آئی که لکی داوی چی یو خمونگا والون کلاو ساتو یو دوا دا غیل پا روی یو دوا دی لپاره وی چې پوینه کې کلاټو نشي
صحیح وینه دغه نشي پرند نشي کند پکې جوړ نشي
او نو یو دوا د هغه لپاره وی یو دوا د دې لپاره زړه مریض ته ورکې چې داغه په وینه کې چربیانه د خپل مقدار نه په هیڅ صورت زیات نشي
صحیح
او یو دوا دی لپاره چې هغه د زړه ریتم یا چې کم ترتیب سره د حرکت کوي چې هغه په ترتیب نشي او یو دوا پنځم چوی نو هغه دی لپاره چې د تنفس او د په بدن کې چې کوم دوست بکټیریا دي چې هغه د دې دواګانو په ضد کې رانه شي او هغه محفوظ پاتې شي نو دا پنځه دارو شول اوس کا فرض کیا د دې کې درې دارو ګاندا سي چې هغه درې ټیمه خوراک دي نو نه غولې شولې ادوا داسې دي چې هغه دوه ټیمه خوراک دي نو دیارلس شولې نو دا اوس د په صحت باندې د کدي چې د سره ور سره نور صدا سه تکلیف وي چې هغه ګردو کې مس ستون زوی دا غي صدا وي ور سره ور کړی وي یا خدا نه خواسته د زړه پاره سو وي بازه وخت نو هغه لپاره به د یو مخصوص وخت لپاره دوا ور کړی وي نو دوی ته په کار دادی هر مریض ته په کار دي چې دا چې کوم دایمي مرزونه دي چې تی دوه میاشتې کې حتمان واپس خپل ډاکټر ته ورشو هغه سره دوباره بیا مشوره وکړي
دای چې وی چې دا کس غټ شوی دی پرسیدلی دی وزن زیات شوی دی دا کیږي د زړه د ناروغیو د دواګانو سره سړی وزن زیاتیږي
د زړه ناروغیو د داروګانو سره وزن کلم نه زیاتیږي الټا وزن کمیږي
صحیح نو دا به څه ستونزه ایده کی
دا ما چارزو کو کنه چې دا بعض وخت دا سده چې د بدن نه چې کمی زیاتی وبدي په خلیه کې دننه اغه نه اخراج کیږي اغه لپاره بعض وخت دی چې کوم دی ډایورېټیک ورکه چې تاسو مو تیاجو او بعض وخت مونږه مجبورن سټیرایډز ورته وایو یا جون ساتون کی دواګانې
صحیح او غړ لري هغه دواګانې سټیرایډز
نو اغه خو بالکل په خپل سر نه ونه د تک ډاکټر فرض کې ورکړي دا غي عام علامت ده چې کله صرف د شپې یو دانی او کله عموما کمزور چې کوم سټرایډ مون ورکو نو هغه سلور سلور دانی ورکو بیا درې کو بیا دوه کو د سرورو کمو نو پازې وخت ډاکټر ورته وی لکنن ما دوه مریضانو ته لیکل دي او د مدین سواتو او غي ما په کرو مې خو ته اوردم مې چې تاسو به دې سره ډیر خط محسوس کړئ خو آینده لپاره چې مستند ډاکټر نې درکړي نو بیا به پژن کې دا دوباره نه استعمالوي.
صحیح همدې سره تړلې پوښتنه راته دلته عظیم ترین صاحب لیکلې ده لپشینه.
جی
او وی دلته زموږ بعضې ډاکټران مریضانو ته وی داسې ستنې ورکوي، داسې دواګانې ورکوي چې په ګړۍ کې وی تکلیف ختم شي، وی بیا د هغه مریض علاج په یو ځای باندې نه کیږي. بعضې خلک هم وی دغسې ګولۍ استعمالوي چې هغه د نورو هیوادونو وي، د انډیا وي، د نورو هیوادونو وي، د درد دپاره دغسې وی دا کارونه چې دوی کوي، دغه کومه دوا یا دا ستنه چې دی وی چې استعمال شوی که نه ډاکټران ورته ورکوي، نو اول خو تاسو څو څو ځل ویلي دي چې ډاکټر ستنه هیڅ کلم نه لیکي.
بالکل ډېر کم چرته په زورو کې دوه کسان داسې پیدا کیږي.
صحیح او دویمه دا ده چې دوی چې دا ستنې ورکوي چې په ګړۍ کې سم شي یا تکلیف یې سم شي، دا همدغه سټیرایډز دي که نه؟
دا سټیرایډز دي او دا مایکرولایټ چې کوم انټي بایوټیک دي، دغه دي لکه جینټاسین یا وینکومایسین یا دغسې قسم دغه انجکشن دي. نو د دې نه خو په هر صورت باندې ډډه پکار ده اول صورت. او دویم صورت دا دی چې څنګه دا مخکې روره مویلې چې د تا هغه ډاکټر انکار وکړو چې زه نه لګوم، او بکول دا چې کوچنی ډاکټر مې مجبور کو دا چل را سره وشو.
صحیح کمپاوډر یې مجبور کړی مې
دی مجبوری ځکه خو د کلي سړی وي مجبور شي ورنه. دغسې چې کوم خلک مونږ بار بار دا خبره کوو په امیر صاحب په دې ریډیو باندې چې کوم سړی بېدرېغه انجکشن کوي یو سړي ته یا سیرمونه پاس کوي،
هغه ډاکټر نه
دا ډاکټر نه دی. ډاکټر به ته دواګانې ورکوي د خوړې اصول دا دی په امیر صاحب چې تر څو پورې د سړي د حلق نشې تېرېدی شي نو په ډېر کم صورتونو کې چې د ژوند کچکولو مسله پیدا شي، هر ټټه کوشلو یا چېرته بلډ کلاټ رالو او ډاکټر ورته انجکشن لیکي، کنی چې څو پورې حلق نشې تېرېدی شي نو دی به د خولې د لارې نه دواګانې خوري. یا پی آر اوس کومه طریقه ده په بهر دنیا کې د مقد د لارې نه هغه سمو د واګان استعمالو د پیشکارې نه کو.
سمه ده، ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب.
الله ګرانو سي خوشاله اوسه.
خوشاله اوسه. روغتیا او درملنه خبرونه په همدې ځای پاتې رسیږي. بلونه و بیا در سره یو په مخه مخه.
پرلو یو ناسا بدرغ شو په بس دغه مړی مراد و استعمال ته دومره پراته ری
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چی دا غمین نشون د سرنست دا
غلط فهمی دا چی په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابو ته تکینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज دی
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو اوري